نن یکشن بده دوریه حمل یوشتمه د اپریل لسمه په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یکشنبه تر دیارلس ساعته ځنډ او تیره شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنري په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه 13 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت سوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوي بشري مرستې په غور ولایت کې پر 300 کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیې د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیې سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 23,000 زیات سو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 نه د کال د فروری میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,685 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساینسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کنډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې تر 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 36.13، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.18، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 16.6، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.6.
ازادي رادیو ته غوږیست. په خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم خبرو. په پاکستان کې له واک څخه د صدر اعظم تر لرې کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي؟
نن به تر 2 بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي. سبا ورځ به دې باندې ټاکنې کېږي او که کوم کاندیدان مخې ته راغو د هغه باندې به رای اچول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کیږي.
ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلندونو ویډیوګانو عکس العملونه پرولي. په غزنی کې د طالبانو په ډزو یو ځوان وژل شوی.
په تفریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي شوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه.
د په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې سپارل شوي.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړه شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې لسو میلیاردو ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لیرې کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه ناوخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 324 غړو له جملې 134 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیسون مشر هم دی عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې عمران خان له واک څخه لرې کړی سي د ده متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 میلادي کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیسون وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ده ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه مي په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پوري د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي، یعنی جمع بسی له د سره له بیا بلاغه وروسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کیږي او کوم کاندیدان مخترغو دا هغه باندې به رایه چونه کیږي.
ترغو چې نوې صدر اعظم ټاکل کیږي څه ویل کیږي چې شهباز شریف د اپوزیسون مشر به د موقت صدر اعظم په توګه چارې مخته وړي کې بل څوک
نه تر اوسه پوري خو به څوک نه وي ولس مشر په هیواد کې ستا. شهباز شریف چې دی هغه د اپوزیشن لخوا چې اوس نور اپوزیشن پاتې نه سو کېدای شي په سبا پوري دای کاندید دی او زیات امکان دی چې شهباز شریف چې دی هغه د هیواد لومړی وزیر سي. البته دا به بیا تر ټاکنو وروسته معلومه شي چې دای هغه بری رائے ترلاسه کوي کنه، ځکه چې د پاکستان د قومي اسمبلی په 324 غړیو کې به له 6 تر 102 اویا غړي وي نو هغه صدر اعظم ټاکل کېدای شي. خو نن چې دوی د عمران خان خلاف کم د نه باورۍ تحریک کامیاب کړ په هغه کې 104 اویا رائے ترلاسه کړي نو په حساب باندې کوم دغه سپاتې سینو اکثریت سره دی.
اوس غټون کې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن
او اوس دا وخت غټون کې اپوزیشن سو ځکه چې ډیره وخت د نه باورۍ تحریک راورستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر نو راغل لومړی وزیر پاتنه سو.
عمران خان څو څوري په خپل څرګندونه کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاصه توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د په لری کېدو کې د لری کولو په حادثه کې دوی لاس لري. د څرګندونه یاد تورونه دولي پور کړی
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتا سو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک خوشوي او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پرچا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سیسي چې دی هغه په ډېر ښه طریقه باندې لګی شنو عمران خان باندې زیات الزام دار لګي سیدی یوازې د خپل ځان د بچکول لپاره ل شکست ځان ل ماتې ځخه نو د دغه لار خپل کړی ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویل دي، یعنی د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویل دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معاملې کې د مداخله هیڅ رول نشته.
او کپلندر ته وایست چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهانو په نظر څومره موږ اوریدلی دی هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډیر تاثیر ونه کړي، البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډیر شدت سره وړله او چې ور باندې دا تور وخت نا وخت لګیدل لکه دا چې د پاکستان بهرنی چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر هغه لږ ټکنی سي دغه عمل خو هغه چې بیا نوې حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي، البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډیره مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو را سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. دیبرا لاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. عصمت سروند تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یو نما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره راغنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي زیاب بومیاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي رادیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لغنه مطرح شول چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلی او په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د سار دن دی و ستر ډیره هدا د اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړن لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د حقوق د فعالیت په سترنګوالي باندې وزکیږي چې امیدوار دغه ته د پایټه کې خوندل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د تیر میاشتې د غړي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15مې راپدې خو په افغانستان کې 201 دیرش رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنی دور راغورسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په تیر فعالیت او نشیات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګڼو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمان سپارل شوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باور لیک یې منلی دی. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیګل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار خ ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولۍ او مدیریت خپل لاس کې واخلي. روسیې په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی. خودول اسرز مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمان اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیا بل شکل طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتاق باندې نه دی پیل شوی. د لخواڅ خدغه تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کول شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسې.
ښاغلی حسن وایي فکر نه کوي چې روسیه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د ده په خبره که روسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیځ لخوا د بندیزونو لړۍ ښایي نور هم ورباندې سخته شي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وي. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم کابل ته په نا اعلان شوي سفر تللی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په غزنی کې د طالبانو د حکومت امنیتي کسانو په ډزو یو ځوان وژلی. د طالبانو د حکومت چارواکي پیښه تاییدوي خو وایي چې دغه کار په خطایي سوی دی. له پلازمینې کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له نورو برخو څخه هم وخت نه وخت د دغه ډول پیښو راپورونه ورکول سوي.
د غزنی لامونیه قومندانۍ څخه ازادۍ راډیو ته پر لیږل سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د شفیع الله په نوم دغه ځوان په خطایي وژل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي شفیع الله د جمعې په ورځ د غزنی ولایت د سلطان صاحب بند په تفریحي سیمه کې د یو سرتیری په ډزو ټپي سوی و چې د شنبې په ورځ د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. په خبر پاڼه کې راغلي چې یاد سرتیری د خواجه عمري ولسوالۍ استخباراتو نیولی او تر څیړنې لاندې دی. شاوخوا 25 کلن شفیع الله د کابل پوهنتون له کرنې پوهنځي څخه فارغ او دم ګړی په غزنی ښار کې په دوکاندارۍ بوخت و چې د جمعې په ورځ دغه ځای ته د میلې لپاره تللی و. نوموړی د غزنی مرکز اړوند د محمود الله کلا اوسیدونکی و. که څه هم چې د طالبانو د حکومت چارواکي د شفیع الله وژل کېدل خطایي کار بولي، خو تر اوسه پورې د هغه کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د مرکز کابل، کندهار، کونړ او د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم وخت په وخت د دغه ډول پیښو راپورونه ورکول سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یوه نړیواله مسئله. د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د بسپنې ټولولو په غونډه کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حل کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو د غشمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو، کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ و چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یوه مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین و چې د جمعې په ورځ کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په آنلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
دا چې بشري بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار ده چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغون شویو. راځئ په ګډه د نړۍ په هره برخه کې له اوکراینی کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو، په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډیو هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4.4 میلیونه کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو 10 دقیقو کې د راپورونو په بله ټولګه کې له اجمل انصر ووسی.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په ایران کې په وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن ویډیوګانو او واکسونو په افغانستان کې د نن او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو توند عکس العملونه او غبرګونونه راپارولې دي. د ازادۍ راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند دغه ویډیوګانو او د پیښو شالید ته کتنه کړې. جزئیات یې له صفي الله ستانکزي اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوی ویډیوګانې چې ګندهارا ویبپاڼې هم خبرې کړې په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو ورځو څرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنیږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
وضعیت اردوګاه تنباکو است برادر سایکو، در بدر زیاد است. اینجا 5-10,000 نفر است. از 4 روز به سوخاو کدگی است، موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټکول کیږي خورا زورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي. په یو بل ویډیو کې چې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو، ښایي چې یو ډله ایرانیان د ایراني پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهي او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبرې تایید نشوي، خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثری اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډیر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او توند خبرګونونه یې پارولي، هغه یو ده چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولې وي او د یوې تیز چړې یا کټر په زور غواخ یو مجبور کوي چې افغانانو ته سخت ښکنځلې وکړي. دې ته ورته نورې ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو ته اړ شوي او توبې پریستل شوي دي.
ما به ایرانۍ توهین نه میکنیم،
ما به ایرانۍ توهین نه
میکنیم. بیشین پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یوه چې د ډیرو خلکو غبرګونونه وپارول، په لویه لار باندې د افغان کډوالو د یوه حامل موټر په مرمۍ وشتل او سوځول و. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سیند ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي، خو د دوی خپرېدو د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عباس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې به بنسټه دي او د خبر خبرونکو غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خرابې کړي. داغه په وینا له دغه ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. ګندهارا ویبپاڼې د بشري حقونو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ګندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې له مخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډیرو لومړنیو خدمتونو بې برخې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له برتانیا خبرېدونکي مارننګ سټار ورسپانې په خپلې ویلي کنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکراین کې د پوخانی شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورسپانه د میرمن کلینټن لخوا وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالی مرستې ورکولې څو د پوخانی شوروي پر ضد یوه ستړي کوونکې جګړه مخکې یوسي، چې بالاخره شوروي ماتې وخوړه. له افغانستان څخه یې ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پوخانی شوروي اتحاد د نړېدو لاره پرانیسته. هیلری کلینټن په خپلو خبرو کې ویلي یو هدفمند وسلوال پاڅون چې ملاتړې کې د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووزي. میرمن کلینټن که څه هم جزئیات نه دي ورکړي، خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړې. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د وګدیدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالیل کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه را منسته شول، ډیر سواکې ترلاسه کړ او بلاخره ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورځپاڼه وایي د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د وګدیدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټې پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا مهال په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیت نه لیدل کیږي. د امریکا خبریدونکې یوې ورځپاڼې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تیره روژه یې په کابل کې تیره کړې او سږ کال د امریکا په لاس انجلس کې د روژې میاشت تیروي. ورځپاڼه وایي مقصود تیره روژه په کابل کې و، د ماښام د اذان په غږ یې روژه ماتوله، خپل منځونه یې په کور او جومات کې په جای نماز کول او له خپلو خلکو سره یو ځای د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تیرې شنبې په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روژه ماته کړه او لمونځ یې د هوټل په یوه سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولې نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روژه ماته وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا مهال له افغانستان 8000 میله لرې اوسیږي، خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماته وکړي او له وطن ځانونه ډیر لرې احساس نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په ډیر تاسف سره وایم چې په دې ورسته کې چې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو نیوز رسنیو کې خبري واقعا د هر افغان لپاره ډیر دردون کې دي. دا رقم عمل دی او ګاونډي سره په نړیوالو اصولو لوی ظلم او زیاتی دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزوری لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزوری څخه ګټه هم اخیستې ده. نو زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردیو اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او دربدرې تلمن وایي غوښتنه کوي چې نور تیر شي د خپلو شخصي اغراض او د مظلوم ولس نور د خپلو ګټو قرباني مه کوي او د اسلامي امارت نه هم دا غوښتنه ده چې خدای په خاطر نور ځان غوښتنه بس کړي، خپل غیږه د ټول افغانانو لپاره خلاصه کړي، نور د تیر تجربو څخه درس واخلي.
حمید نصری وردګ یم، له کابل نن سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع پړه چولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دی. ګورې له افغانانو سره څلوېخت کال کېږي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې هم داسې وحشتونه ورسره روان دي. کدی ځوانانو قدر پر خپل وطن وای نن به داسې وبرخلیک سره نه وای مخ شوی. د افغان ځوانانو دا به وسې به هیڅ کله هېر نه شي. کوم وحشت نه و چې موږ ونلید، کوم درد نه و چې موږ ونلید، د دې وطن ناخالو او د خپل افغان مشرانو د واک چوکۍ جنگ ولس وطن پر حدود اړکړای دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سین تای واچولو، د ترکیه په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نشولو. لنډه دا چې خپل مشران په خپل وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا مغزه خوري. د دوی وحشت صحنې مې په فکر کې ذخیره شوې دي. د بې سرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم چې څنګه لا دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلند چې له افغانانو سره کېږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وای او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وای.
دا اوس لپاره همدومره. په نورو خبرونو کې زما همکاران درسره دي.